آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنې مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو لا اورزګان څخه د سیمې زورسنیو د وضعیت په اړه راپور برابر کړي.
هغه د سختو غوښونو سره مخ دي، البته اقتصادي غوښونه دي چې هغه ته هر ورځ داسې انګیزه ورکوي چې کچيري نور هم دغه حالت.
په هنر جاج کې پوهنوال محمد ابراهیم همکار د ادبي فنونو پر ارزښت غږیږي.
د الفت صاحب نثرونه که تاسې لوستیم دي حتمی، خو په دغې پلمه یم ولولئ تاسې فکر ورباندې وکئ چې په هغه کې څومره تشبیه راغلي، هغه کې څومره استعاره راغلي.
په فنکار برخه کې د کونړي شاعر آصف الله میاخیل په فن غږیږو.
رڼاولي وړې هغې کوڅې ته چې په ماشه گزار د شپې کوي، او د کونړ سینه خوله مې ګونګه شوله، زما سندره اوس آواز نه کوي، ګونګه خوله بټه پڅ وایم.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه پستا چونډاري واوري.
کدی لاس خولای نه وي نو خدای کوي و ډوډۍ هم پیدا کړي، مخکې د پام نه وو.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر ملارزانی خویش کې احوال واوري.
حق عالم فرقې فرقې ک هر څوک خوخ لخپل کېشه.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی د دیارلسم سرود لومړی برخه واوري.
د ساکانو وټه بره یو ځای شوی چې په ننګ د هیرمن جګړې ته ورشي، زموږ ویر له لخکرو څخه نشته، اندېښنه د سل پیلانو د لخکر ده.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
انسان د ادبیاتو د زرینی رسۍ په وسیله د فکر ژورو ته ښکته کیږي، او په همدې توګه د تخیل په زینه د ښکلا تر برجونو سر هسک کولای شي. ادبیات مو د ژوند لوری ټاکي، او د دغه لوری په منفی او مثبت خوا د رهي کولو دنده د ادبیاتو ده. ادب که د ژوند لپاره وکارول شي، معنا دا چې موږ غواړو خپل ژوند مهذب کړو. که د ننګ خبره شوی نو ملالی ټپه کړي، که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلالۍ بې ننګۍ ته دې ساتینه، او که د مینې خبره شوي نو یوې ناهیلې پیغلې چغه کړي، اول می فکر درته نه و، اوس مې د زړه ستنې کږې درپسې دینه. دا هر څه د احساساتو او عواطفو د پاللو او د ټولنیز ژوند ژواک د یوې نیمګړې برخې د پوره کولو لپاره شوي دي. نو ځکه ادبیات لولو او پالو یې. د نننۍ خپرونې تړون د اکرام الله ګران په دغه بیت کوو: که څوک مې وژني لاس یې هم نه نیسم، زما په یو حالت کې شر نه لګي. په پیل کې مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان د سیمه ایزو ادارو د لنډ پیژندنې کتاب چاپ او مخکتنه وشوه. د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې د پالیسۍ معین ډاکټر تیمور شاران د دغه کتاب د مخکتنې په غونډه کې وویل چې دغه کتاب د سیندونو د تدوین، د ښاري محور حکومت ولای، د پیاوړتیا او د زده او ناقصو اطلاعاتو د خپرېدو د مخنیوي په خاطر چاپ شوی دی. د وویل چې دغه کتاب له اساسي قانون او په اطلاعاتو د لاسرسي له قانون سره سم چاپ شوی، چې دغه کتاب کولای شي له دولت سره د هیوادوالو اړیکې پیاوړې کړي. دا زیاته کړه: د افغانستان د لنډې پیژندنې کتاب یو معتبر او اداري سند دی چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې یې ولایتونه، ولسوالۍ، ولایتي او کلیوالي شوراګانې معرفي کړي دي. د زیاته کړه: په نږدې راتلونکي کې به دغه کتاب په دري او انګلیسي ژبو چاپ شي. په غزنی ولایت کې د دیارلسو تاریخي آبداتو د ترمیمولو او مرمت کولو کار پیل شو. د غزنی ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وویل چې د دغه آبداتو د ترمیمولو او مرمت کولو کار چې د سلطان عبدالرزاق موزیم، د سلطان محمود ماڼۍ، د بهرام شاه څلی، د سلطان محمود مقبره او نورې تاریخي سیمې شامل دي چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له پراختیایي بودیجې څخه د 2 میلیونو افغانیو په لګښت په غزنی ښار کې پیل شو. او تیرونه د افغانستان د هنر عالی شورا جوړه او د اداري پلاوی د ټاکنې چارې تر سره شوې. په دې اړه زموږ همکار محمد واصل وصال راپور لري.
په افغانستان کې له ډېر ځنډ نه وروسته یو ځل بیا د هنر عالی شورا جوړه شوه. دغه شورا تیرونی د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په تالار کې د یو شمېر مشرانو، د بهرنیو هیوادونو سفیرانو، لیکوالو او د هنر خاوندانو له لورې پرانستل شوه. د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت سرپرست حسینې صافی د هنر د ودې په لاره کې د هنر د عالي شورا د فعالیت بیا پیلېدل یو مهم ګام وباله او د هنر له عالي شورا د پیاوړتیا ډاډ ورکړ.
چې د دې شورا په واسطه د افغانستان واقعي هنرمندان صحنې ته راوځي او وګورو چې د دې نیازمندي څه شي. موږ څنګه کولای شو چې خپل هنرمندانو ته او هنر ته وده ورکړو؟
اغلی صافی سرګند کړ چې دغه شورا باید له مادي او منوي پلوه په خپل په خوب لاړوي او د نجونو هلکانو په ګډون ځوانانو ته د زده کړې د زمینو د برابرولو په لاره کې هلې ځلې هم وکړي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرستی ویل چې د هنر لارې کولای شو د افغانستان رښتینې تصویر نړیوالو ته وښیو او هنرمندان کولای شي د هنر په واسطه د ټولنې ستونزې منعکس کړي او دغه راز د سولې او روغې جوړې پیغامونه تر نورو ورسوي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د رسنیو د چارو سلاکار او ویان محمد صابر مومن سرګند کړ چې د هنر علي شورا لس کله مخکې جوړ شوی و او 15 کاله یې خواره واره فعالیتونه لرل چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د هلو ځلو په نتیجه کې دغه شورا له 15 کلن ځنډ وروسته خپل فعالیت بیا پیل کړ. د زیاته کړې چې د هنر د عالي شورا د اساسنامې پر بنسټ د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وزیر د دغې شورا د رئیس په توګه، د فرهنګ او هنر معین د مرستیال په توګه او د دغې شورا یو بل مرستیال له غیر دولتي بنسټ څخه مشخص شوی دی.
په اروزګان ولایت کې د سیمه ایزو راډیوګانو مسولین وایي چې رسنۍ له اقتصادي بحران سره مخ دي. دوی وایي کچېری دغه سیمه ایزو رسنیو ته پام ونه شي نو ژر د چي یو شمیر به وتړل شي. لا اورزګان څخه زموږ همکار شریف الله شرافت یې پاړه راپور لري.
دغه خبرونه هر جمعه
مازیګر 4 بجې
په اورزګان ولایت کې د محل شپاجو محلي رسنی فعالیت لري چې 15 رادیوګانې دي او یو ونیزه ده. ونیزه او دوه رادیوګانې دولتي دي او پاتې درې رادیوګانې خصوصي دي. که څه هم په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې رسنۍ واده کړې خو اوس یو شمیر محلي رسنۍ د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په دغه ولایت کې د یو سیمه ییزې خصوصي راډیو تړون ژغ مسول احمد شاه جواد ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د راډیو عاید دومره کم سوي چې آن د کارکوونکو معاشونه هم نسي پوره کولی. نوموړي وایي اوس هم د کارکوونکو معاشات او د راډیو مصارف له جیبه ورکوي. دوی وایي چې لامل یې په دغه ولایت کې نامني او د اعلاناتو نشتوالی دی.
نو دلته هغه مسولین چې محلي رسنۍ لري، دلته په لوکل رادیوګانې لري په روزګان کې، هغوی د سختو ګواښونو سره مخ دي. البته اقتصادي ګواښونه دي چې هغوی ته هر ورځ داسې انګېزه ورکوي چې که چیرې نور هم دغه حالات دغه ډول مخ ته ولاړ شي نو کېدای شي دغه رسنۍ خپل فعالیتونه بند کړي او فعالیتونه یې په ټپه ودري.
یوازې دغلته تړون ژغ راډیو له اقتصادي بحران سره نه ده مخامخ، بلکه دغلته د پیوسون ژغ راډیو په نوم یو بل سیمه ایز خصوصي راډیو هم له ورته برخلیک سره مخامخ ده. د دې راډیو مسول فضل احمد بشرمل وایي که چیرې دولت او خیریه بنسټونه هغه پیسې چې د خلکو د عامه پوهاوي لپاره پر غونډو لګوي رسنۍ ته ورکړي، له یوې خوا به زیات شمیر خلکو عامه پوهاوی اخیستی وي او له بلې خوا به رسنۍ له اقتصادي بحران خلاصي وي.
دولت ځینې غونډې نیسي، ځینې نمایشي غونډې وي چې په هغه کې 200 کسه به پکښې کې ګډون کوي، مصارف یې زیات وي. زه وایم که چیرې دغه مصارف چې دوی پر غونډو کوي دغه که د رسنۍ د لارې دوی مصرف کړي، هغه به په زرهاو خلکو ته هم دغه پیغام یا میسیج چې دولت یې لري هغه به هم ورسیږي او دلته به په څنګ کې د رسنیو سره یو مرسته هم وي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د ورستوي راپورونو له مخې په هیواد کې له 300 نه ډیر راډیوګانو د فعالیت جوازونه اخیستي چې له ډلې اوس شاوخوا 240 فعال دي. د نه یاد افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې د یو راپور له مخې په تېرو څو کلونو کې نږدې 100 راډیوګانې د مالي او امنیتي ستونزو له امله تړل سوي دي. د یو شمیر راپورونو پر اساس په افغانستان کې د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په 1905 مریض کال کې راډیوګانو د لومړي ځل لپاره په خبرونو فیل وکړ. د یادولو ده چې د 13مې پیړۍ په وروستیو کې په نړۍ کې د راډیو د جوړولو لپاره هلې ځلې پیل شوي او په 1910 میلادي کال کې په انګلستان، فرانسې او هنګري هیوادونو کې راډیوګانو په ابتدایي خپرونو فیل کړي، خو په 1900 میلادي کال کې خپرونې منظمې او پراخې شوې. په ورته وخت کې د اروزګان ولایت اطلاعات او فرهنګ د ځایي ادارې مسؤلین هم مني چې په دغه ولایت کې خصوصي رسنۍ د اقتصادي بحران سره مخامخ دي، خو ژمنه کوي چې د دغه ستونزې د حل لپاره به کوټلي ګامونه واخلي. د یادې ادارې مسؤول نور محمد عبدالي ازادي راډیو ته داسې وویل:
نو د بده مرغه باید وایو چې رښتیا هم د اروزګان محلي رسنۍ د اقتصادي بحران سره مخ شوي دي. دوی دولت اداري واحدونو د مسولینو سره همدارنګه د والي صاحب سره او د مؤسساتو د کارمندانو سره په فیدسي غونډه کې زده په اجنډا کې واچوم چې د اروزګان محلي رسنۍ د اقتصادي بحران سره مخامخ دي، یعنی عواید نه لري. موږ به وګورو چې څونه مؤسسات او دولتي ادارې او ولایت مقام په ګردو موږ څه کولای شو چې دغه رسنۍ د دغه بحران څخه وباسو او حد اقل د دوی معاشات او د دوی مصارفات ورته فرق وو. دغه
لدی ټول سره سره نه یاد افغانستان د آزاد رسنۍ د ملاتړ اداره هم په دې اړه اندېښنه شي او د رسنۍ تړل کېدل د بیان پر ازادۍ ستر گزاریا دوي.
ادبی صنایع او چوکاټونه هغه ادبی توم نه ده چې عادي وینا څخه ادبی وینا جوړوي، او همدا ده چې ادبی وینا پر مخ خلګي او د ټولنې امروان عواطف او احساسات راپاروي. دا چې ادبی فنون پالل څه ګټه لري او په ادبی اثارو کې ارزښت څه دی، دا هغه پوښتنې دي چې په نننی هنر جاج کې به د ننګرهار پوهنتون استاد پوهنوال محمد ابراهیم همکار ځواب کړي.
هنر جاج.
ډیر مننه استاد. په پیل کې کا په شعر کې د بدی او بیان په ارزښت باندې خبرې وکړې چې دا څومره مهم دی د شعر لپاره.
اصل کې خبره دا ده چې کوم داسې وایو چې موږ یو عادي ژبه لرو، یو ادبي ژبه لرو. عادي ژبه او ادبي ژبه دا ډیر توپیرونه لري.
بله،
یعنی که زه درته ووایم اوس اوس اگر چې زمونږ نه نورو خلکو پی زیات کار کړی په نورو ژبو کې، خو اسې زه د خپلې ژبې د هغوی په استناد باندې او په خپله ژبه کې چې ما لیک کړی تقریبا 1.5 توپیرونه د ادبي ژبې او د عادي چې دا کومه یوه موږ او تاسې هره ورځ کاروو یا د ولس وګړي کاري خپل منځونو کې د دې توپیرونه، خو دا توپیرونه بلا ډیر دي. نو چې کله خبره د ادب راغله نو طبعا خبره د معنی راځي، او چې خبره د معنی راغله بیا نو بیان په دې کې مثلا هغه عمده رول دی په غاړه باندې لري، او د دې په څنګ کې مثلا ځنې نور ادبي فنون د بدی برخه چې دا دانو بیا داسې دی چې دا هغه لوازم دي دغه سره یې تکمیلوونکي دي یا ښکلا ورکوونکي دي معنی ته. نو طبعا ادبي ژبه کې یا چې موږ شعر وایو، شعر نو طبعا ادبي ژبه ده، په دې کې د بیان یو ډیر زیات رول یا نقش دی.
استاد، په نثر کې هم د ادبي صنایعو کارونه اړینه وي؟
اصل کې دا مشکل د دینه را پیدا شوی دی چې مون کله هم په ادبی ژبه باندې غږیږو، ادبی مزایاو باندې غږیږو، نو بیلګی ورته د نظم نه راوړو. او وجه هم دا وي چې هغه نظم کې خو یو دا بیلګی ډېری برجسته او ښکاره څرګندې وي چې هغه شاګرد وي او کام عام لوستوال وي هغه پرې ډېر ښه پوهیږي. دویم په یاد پاتې کیږي، کنی ولې نه مونږ ادبی نثرونه لرو. د الفت صاحب نثرونه که تاسې لوستیم دي حتمی، خو په دغې پلمه یې ولولئ، تاسې فکر ورباندې وکئ چې په هغه کې څومره تشبیه راغلي، هغه کې څومره استعاره راغلي، په هغه کې بدیعي کوم صنعتونه په څه شکل باندې راغلي. دا شانتې ما صرف د الفت صاحب نوم واخیسته، خو زموږ ډېری هغه لیکوال چې هغه ادبي لیکوال دي د هغوی په نثرونو کې دا خبره شته دی او دا زور شته دی، او نثرونه هم په همدغه شکل باندې د عوامو دپاره یا مثلا په مسلکي لحاظ د مسلک خاوندانو ته په زړه پورې دي، د هغوی د خولې نه آواز راخیږي او د دوی په زړونو کې دي.
استاد، تاسو ډېر زیات کتابونه د ادبي فنونو په برخه کې لیکلي دي، کار مو کړی دی، ستاسو څېړنه یا ستاسو فکر څه دی په دې برخه کې چې دغه ادبي صنعتونه په خپله په شعر کې راځي او که قصدي ډول یې شاعران راوړي؟
ګوري، هر شی دغه باندې چې موږ او تاسو فکر کوو، د هرې دورې په ادبیاتو باندې چې فکر کوو، نو د هغې دورې هغه تاریخ، سیاسي حالات، امکانات، دا باید په پام کې ونیول شي، تاریخ په پام کې ونیول شي، بیا موږ او تاسو په هغې باندې نظر ورکړو. موږ وایو چې قرآن کریم کله نازلېده، نو په هغه وخت کې ژبه ډېره اوج کې وه، ادبي ژبه، البته په عربو کې شعر نو داسې و چې ټولنې به جوړې دي. نو په دې حساب الله جل جلاله داسې معجز کلام راولېږه چې ټول هغه د هغوی هغه سره شاعران ټول عجز شو، دغسې کلام یې ونه وي لکه قرآن کریم. او تر نن تاریخه پورې مخلوق د دې نه، ځکه دا د خالق کلام دی، نو مخلوق دې نه عجزه دی او څوک نشي. خبره دا ده چې د هر وخت، نو د هغه وخت چې خوشحال بابا دی یا د هغې نه مخکې خلک دي، خو بیا هم د خوشحال بابا دوره او بیا د حمید مومند او د کاظم خان شهیدۍ راواخله، دا هغه دور دی چې د ژبې د فصاحت او د بلاغت او سراتیر شدی هم دی، ادبي ژبې هغه زور دی، هر څوک پکې زور ازمایي کوي. نو هغه وخت د ژبې دی، یعنی اوس نه چې موږ او تاسو یو، خو بیا هم یعنی هغه وخت کې قصدیم دا کار کېده. یعنی که تاسو کاظم خان شهیدا ولولئ، تاسو چې حمید مومند داسې وایي چې یعنی فارسیانو د حیرت ژبې ګوتې په غاښ کړي چې حمید سخن سازی کړه په پښتو کې، نو د دې نه خو ښکاره دا کېږي چې یعنی دوی ژمن و دې خبرې ته. یا خوشحال بابا چې وایي کنه، هغه وایي چې قتلمې مې کړي د شهد ورته سازي، د وربشو په ډوډیو چې چا شخن کړ. ګوري، دا هغه شی نه دی چې یعنی ډېر شته داسې مثالونه دي د هر یو په دغه کې شعر او شاعرۍ کې دا شیشته دی. نو هغوی قصدي دا شاعري کړې دی یا یو د بل تایید چې کړی دی، دا خبرې هم راغلي دي. هغه دور د دې و چې هم په بدی کې مثلا هغوی په فکر سره او هم په تشبیه کې او هم په استعاره کې او هم په کنایه کې او حتی دغه شعري فورمونه چې خوشحال بابا پاللي دي مکمل او بشپړ او نورو ته سپارښتنې کړي، او دا هم په خپلو آثارو کې وایي چې زه مگر زه چې گویا په شاعری کړم د پښتو ژبه به اوس په تاب شي. او یا دا خبره په نثر کې هم کوي چې زه الله په پښتو ژبه کې پیدا کړم، بیا هم دې دپاره چې دغه برخه زه د دوی تکمیل کړم. یعنی هغه پخپله هم دې خبرو ته اشاره شته دی په اثارو کې. نو اوس کیدی شي چې شاعر قافیه را نه وړي، کیدی شي د څپو هغه شمیر برابر را نه وړي که یوازې وزن به په پام کې نیسي، یا کیدی شي ساده بعد نثر را وړي، خو ادبي تلازمات ورسره وي. یعنی دسې دی، ما یو وخت کې که زه درته ووایم کاکا خیل صاحب د خدای وبخښي، زه چې لیسانس نه فارغېدم اخري سیمستر، نو ما په الفت صاحب باندې داسې دغه د ګلپاچا الفت بدیع کلاوي، دا زما د مونوګراف سرلیک دی، اوس هم را سره شته. نو کاکا خیل صاحب ناستو، کله چې دا خبره دا کړه، ما ته یو خاندل و ابراهیمه دا څه چل کوي، ته دغه الفت صاحب ګوره او بدیع کلاوي ګوره. یعنی هغه د دې په خاطر، یعنی چې دا دور خود دې نه دی، دغه کله دا شین استعمال کړی دی. نو ما ورته وخندل، مې استاد زه خو په همدغه څېړنه کوم چې دوی استعمال کړي که نه، راغلي که نه دي راغلي، په دې نه کوم چې زه دا فورمونه دکې پوره کړم، دا ټول برخې پوره کړم. زه دا وایم چې د ده په اثارو کې دا شیانو ته دغه شته که نه، توجه شته که نه، یا قصدي یا ناقصدي چې راغلي وي، چې داسې ده بیا صحیح ده موضوع دی. نو یقین دی وشه ما دوا ویا دی که څونه مخه مونوګراف په هغه وخت کې د الفت صاحب هاشمي صاحب د کور ودان وي، محیدین هاشمي صاحب، نو هغه را سره په اثارو کې حتی چې د اخبار دغه نه وړې وړې ټوټې ما ته را کړې، هغه وخت کې دا کلیات هم دا ټولې مجموعې مې را پیدا کړې دي، د اشعار ما ولوسته. نو بلا ډېر بدی صنعتونه دي هغه په اثارو کې چې شک پینه کېږي چې را الفت صاحب دې دا کار کړی. خدا خو راضي کنه، ما تشته وي چې ژبه ادبي کوي، ضرور دا خبره پکې شته. یو زمونږ عام ښځې چې کله کله غږیږي ځینې جملې داسې د خولې نه راوباسي، عام وګړي چې هغه کې تشبیه وي، هغه کې استعاره وي، دا شی نه وي، هغه کلام ادبي شوی وي، خو هغوی په دې نه پوهیږي.
استاد، په ادبي صنایعو باندې پوهېدل، په بدی بیان باندې پوهېدل څومره ضرور دی د یو لیکوال، د شاعر لپاره؟
نو که یو څوک شعر او شاعري کوي، ادب ته خدمت کوي، یا په دې لاره کې وړتیا لري، صلاحیت لري، نو که دا ورسره علم ولري په مسایلو باندې، نو د ښه نه ښه هغه خپله خبره او هغه خپل کارونه ښه سرته وړلی شي. او که چېرته داسې چې علم ورسره نه وي او همداسې بس ساده باده رواني، لکه زمونږ او تاسې ولسي شاعري ولې فورم داسې په یو فورم کې نه ده؟ یو غزل مونږ په څو فورم کې لرو. ما د ملنګ جان په چاربیته کار وکړ یو وخت کې د فورمونو په لحاظ، خدا سا چې اتلس و که شپاړس ډوله چاربیتې ما د ده په دیوان کې پیدا کړې، د ده په اشعارو کې. نو تاسې په خپله فکر وکړئ چې دا به څنګه مهار کوي، ته دا به څنګه ته یوې لارې ته راولي. نو که دوی سره هغه شانت علم وی، نو کیدی شي چې دغه شی نه یو څه داسې چوکاټونه دوی برابر کړی وي چې چاربیتې ته مونږ غوڅه لاره لرله، د بدلې دپاره به غوڅه لاره وه، او نور مسایل به هم داسې صحیح شکل کې و. خو زه په خپله دا غوره ګڼم، زمونږ عبدالرحمن بابا، خوشحال بابا یا نور مشران په دری کې، البته په فارسی کې، په عربي کې، اردو کې تاسې وګورئ، هغه معتبر لیکوال چې دي. حتی که زه تاسې ته ووایم چې دا خبره خو دلته ډېر مناسبت هم نه لري، خو که تاسې د پاکستاني هنرمند نه د هنر په اړه یې پوښتنه وکړئ، هغه څونه معلومات درکوي. خو زمونږ د دې خوا د هنرمند نه پوښتنه وکړه په هېڅ خبر نه دی. هغه د هنر اله به مخې ته وړي، یو شی به کوي، یا به آواز راوباسي، نمونه یې نه اخلم. خو که ته بیا د دې په اړه ورنه چې هغه کوم علمي بحث دی د دې په اړه باندې پوښتنه وکړي، چپه خوله پاتې کېږي، ځکه پرمختګ نه کوي. او هغه ډله چې ده هغه هم هغه خپل هنر کوي، او د دې سره څنګه کې هغه په رابطه باندې معلومات حاصلوي، نمونه نه اخلمه. کړي ډېر کسان شته دی چې دومره معلومات لري، په شعر لري، په ښه شعر په انتخابي لري، د موسیقۍ په الو باندې لري، نورې خبرې ډېرې
شعوري ډول راغلي،
شعوري ډول باندې، او یعنی پوهې سره د علم خبره ده. نو دغه شانتې لیکوال ته هم دا په کار ده که وړتیا خدای درکړې ده د شعر یا د عادي نثرونو، نو د دې څنګ کې مطالعه او په دې باندې پوهه په مسایلو دا ډېره اړینه خبره ده.
د رادیو مجلې د فنکار په نننۍ برخه کې سوله غوښتونکي شاعر آصف الله میاخیل سره چې د کونړ ولایت اوسیدونکی دی غږیږو. په پیل کې ترې زموږ همکار روح الله انوري پوښتلی چې ولې شاعري پیل کړې.
فنکار پدیر لسو شپگا ویا کال نرا پدی خواتمی شایری تا مخه کنی زخو خپلا یو خو نهیوات حالات هم دا سیو چی دیتا یه عل کرو چی شایری پیل کو حتما دا انسان پزرکی که با یو سوی یا با دا یو شخص سر مینوی، یا با دا هیوات سر مینوی، یا با دا اللہ سر مینوی، دا غز پیغمبر سر مینوی که دیشی دا غا انسان دا غا مینی نا شاعری مقام ته ورسیږي.
تر اوسه څومره شاعری کړې ده؟ په کومه کومه برخه کې؟ غزل زیات دی، نظم دی، نور څه دي؟
نو زیاته شاعری خو په غزل کې کړې ده، او تر اوسه پورې هم دا غزل کې کار کوو، نظم هم شته، هر برخه کې شاعری هم کړې ده.
لومړی غزل یا شعر دی راته یاد کړي، کوم شعر ویلی شي؟
یاره دغه خو به مې په فکر کې رانه شي، او خو یو بل شعر به وي داغې پسې ورته وي. دا زه به لیونۍ یم که جانان دی لیونۍ، او بس هر څوک لیونۍ دي، ټول جهان دی لیونۍ، سپیرې سپیرې خبرې د انکار ترې نه راوځي، نو دلبر اوس لیونۍ دی، که پیزوان دی لیونۍ، په خپله چې د عمر حد کړیو کې ځان بند کړي، دا خلک لیونۍ دي، که زندان دی لیونۍ، او د مینې فلسفه کې به نور څه وایي میاخیل، او د مینې فلسفه کې غنی خان دی لیونۍ.
لا اوس چې موږ کوم شعر واورېد، غزل دی وویلې، دی که خودشی معلومی گی چی ده غنی خان ده شاعری نه متاثر شوی
نه دا سی خونه دا مطالعه خود ار شاعر ده شاعری کهو اغاور و گورو زه خپل د خپل هیواد د زیاتو شاعرانو کاروان صاحب د ان صاحب د دوی شاعري ډېره زیاته خوښومه او د دوی هغه کوم سبک چې دی په هغې باندې غواړم چې تګ وکړم.
ځینې شاعري ستا نشته لکه د غني خان په شانته ملا پسې نښتې
داسې ده چې زمونږ او ستاسې په ټولنه کې زیات حالات داسې وي چې هغه ګیله زیاته د ملا نه کېږي نو زیاتې خبرې ملا ته راجی وي خو اوس وخت کې لکه داسې یو څه جوړ کړي یو غږ را سره پورته کا مرګونه دي ملا او مړ کېږم وژل کېږم ظلمونه دي ملا ته چپ شوې وایې زه خو له هېڅ شي نه خبر نه یم مرمۍ دي چې رالویږي او راکټونه دي ملا تا مونږ مې قبول شوی کله سره یې ادا کړم او په جیب کې مې د یار څو تصویرونه دي ملا نو همداسې ورته شعرونه ملا پسې راغلي خو زما یو ګیله ده د ملا نه داسې نه چې ما به په ملا باندې نیوکه کړې وي او یا به نیوکه کړم خو ګیله زیاته د ملا ته نه کېږي.
تر اوسه به دې څومره شعرونه ویلي کوم کتاب دې چاپ شوی؟
نو کتاب خو برابر کړی شعرونه خو ډېری دي زیات دي خو غواړم چې د کتاب ته هم چې زه د دغه سیمې اوسېدونکی یم چې او دا د څوکۍ مازیګرې هم ډېر مشهور دی نو زما د کتاب نوم به هم د څوکۍ مازیګرې وي. هغې کې یو غزل هم شته دی چې په خوشکو وهلي باغ به پسرلی شي جوړ به بېرته د څوکۍ مازیګرې شي نو دغسې په دغه باندې عنوان باندې مې کتاب ته زړه دی انشاءالله او په راتلونکي کې ارادم کړی دی چې کتاب چاپ شي.
بله مسله دا چې زمونږ او ستاسې د کونړ غټ سیند روان دی اکثره زیان یې خاص کونړ او څوکۍ ته رسېږي زیان یې په دې اړه دې کوم شعر ویلی دی؟
او ولې نه یو نظم خو د کونړ سیند په اړه باندې هم لیکلی وو هغه داسې وو چې د کونړ سیند ته موجونه وهي زما په زړه کې یو پر هر جوړ دی ته له پامیر ښکته ځې پنجاب ته او ما ته له هغه ځای خطر جوړ دی منم چې ته به ډېر لالونه لرې خو مونږ ته ستا څپونو څه راکړي بل ته فایده ما ته نقصان راکوي بل ته خواږه ما ته ترخه راکړي پرون یو تور پنجابي وخوړم اوس هم د مار غوندې حملې کوي ته رڼاولې وړې هغې کوڅې ته چې په ماشه ګزار د شپې کوي او د کونړ سینه خوله مې ګونګه شوله زما سندره اوس آواز نه کوي په ګونګه خوله به ټپه څه ووایم زما رباب هغسې ساز نه کوي نو داسې کونړ سیند په اړه باندې هم لیکل شوي دي نظمونه غزلې شعرونه دا خو لیکل شوي دي.
دا خو د کونړ سیند ته هغه خبرې وي چې تا کړې د خپل زړه هغه خواله دې ورسره کړې وه او درد دې ورسره شریک کړی وو کله دې هم داسې یو شعر لیکلی دی چارواکو ته دې ویلي چې راشي دغې سیم نه استفاده وکړو ډېرونه تمې وویستل شي او برېښنا کوټونه پې جوړ شي داسې څه شوي شوي دي؟
هو په همدې نظم کې غوښتنه د چارواکو نه دغه د دغه غوښتنه شوې وه چې دغه سیم یعنی مونږ ته نقصان راکوي خو نورو ته فایده رسېږي برق ورکوي د چارواکو نه په دې نظم کې غوښتنه شوې ده خو متاسفانه چې دغه نظم اوس په لاس نه لرم ډېر اوږد هم دی.
د سولې لپاره څه لیکلي؟
هو د سولې لپاره هم شاعري شته دی خو زیاته دغه عشقي برخه هم په کې ده غواړم چې عشقي نظم هغه در سره دغه کمه د سولې په عنوان باندې خو زیات شعرونه زمونږ د سولې وي غږ په کې مو پورته کړی وي د سولې زه له ماښام نه تر سهاره پورې د خوږ اشنا خوږې خبرې لیکم د یو مغرور اشنا په یاد کې همیش لکه توتی د غم سندرې لیکم اتیر یادونه مې په زړه کې راځي د زړه په وینو یو داستان جوړوم د یو قلم او یو کاغذ په تبه ځان ته د مینې ګلستان جوړوم د یار په نوم باندې په تورو شپو کې لکه پیریانو ته چلکا پخوم د مزمل صورت په څنګ کې ورته د لیوانتوب هر یو کتاب پخوم او د یو شاعر زړګي هزار به واخلي د غدبر کلي مغروره پیغله که مې د شعر خیرو ته لاس پورته کړ بیا به شي ما پسې تروره پیغله خو زه انصاف لرم ملنګ زلمی یم بل د سپیرو دښتو سپیره شاعر یم عبدالرحمن په مریدانو کې شمیر د ملنګ جان غوندې تیره شاعر یم لکه د کاڼې غوندې سخت جانان مې راته بدن دی په نشتر وهلی دا چې مې تړ مې خو کښته ته راځي راته یې زړه دی په خنجر وهلی او دا د خوبانو عجیبه قانون دی. سړی ته بې له درد څه ورکوي؟ یو ځل زړه درته ټوټې ټوټې کړي بیا په یوه خبره خوله ورکوي.
ډېر په پای کې هغه شاعران چې نوي شعرونه لیکي یا شروع کوي او یا دا اوس یې شروع کړی دا ویا څه پیغام لري ورته چې څه ولیکي په خپله شاعري په کومه برخه باندې روانه کی څنګه شاعري وکړي؟
زما خو پیغام دغه ورونو ته دغه چې نوي شعر دنیا ته راغلي او غواړي چې شعر ولیکي ښه خبره ده. خو زما په فکر باندې شاعران دې هغه څه انځور کړي چې هغه د ټولنې په ګټه باندې وي، د هېواد په ګټه باندې وي، نه داسې چې هغوی داسې یو تصویر غوره کړي چې هغه زموږ او ستاسو د ټولنې په زیان باندې وي. نو د دغې نه دې ځان وساتي او هغه شاعري دې وکړي چې هغه زموږ د ملت زموږ د هېوادوالو غږ وي او د هغوی آواز وي.
من یو اخیره که د خپل یو کله غزل را ته بلوی چې اوریدونکو ته خوند ولري.
یو غزل وی انور صاحب هله د چې دا اوریدونکو د خوخي وړ وګرځي. کړي کې او چغې لدې خار اوزي او خکاری کوم ستوره لمدار اوزي. زین وخت داسې شم هیڅ پوی نشم او زین وخت زړه مې له اختیار اوزي. پاچا راگیر دی پاچا بند پاتې دی یو ورځ بده هم لغبار اوزی. دومره دردونه دی راکړی دی چې د زړه زخمونه مې لشمار اوزی. بیا به یو څو ټپیزی وکړم درته کله چې حسن دی لکار اوزی. دا څه کیفیت دی زما استا د مینې او لکه نغمه چې لسیتار اوزی. او مینه شي هغه وخت می اخیله مینه چې سړی پوخ شي لانګار اوزی. د سولې دغه یو غږ هم باید اوچت کوچی د خپل هیواد دپاره د سولې په برخه کې ګامونه پورته کړو. او بس ته دا هیواد نور ډیر ځورېدلی دی، نور دې ته د جنګونو ته د پای ټکی کېدو او راشو خپل لاسونه سره یو کړو په خپل هیواد په خپلو لاسونو باندې بیرته ودان.
شکسپیر وایي چې ژوند یوه نیمګړې کیسه ده، کوښښ وکړئ چې په هنر یې بشپړ کړئ. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وږمه جبارخیل لرته کیسه کوي.
پسته چونډۍ شین سهار و، له عمره پخه ښځه د نانوایی تر مخ پر هواره تیږه کېناسته. د چادرې له څلور کنجه سوریو یې پورته وکتل. پر میخونو کتار سرې ډوډۍ راځوړندې وې. د لاس بټه ګوته یې په نوبت له نورو ګوتو سره ولګوله. یوه، دوې، درې، څلور. ښځینه ځوان غږ یې واورېد. دا ځای زما دی. له عمره پخې ښځې ور وکتل. یو څوک په شنه چادرۍ کې بلاړه وه. په ناستو وکرخېده. پورته یې وکتل. نانوایی پر سیخانو نور ډوډۍ ټومبلې وې. له عمره پخې ښځې پزه کش کړه. سیګې یې د ډوډۍ له تاوده بویا ډک کړل. ګوتې یې وشمیرلې. یوه، دوه، درې، څلور. بس خدایه څلور ډوډۍ راکړه. ځوانې ښځې وویل خفګان مې نه درباندې لورېږي. خدا ځای زما دی، دلته مې پخوا لا د ناستې لپاره دا هواره تیږه ایښې وه. له عمره پخې ښځې ور وکتل. نوې راغلې ښځه یې تر څنګ په هواره ډبره ناسته وه. یو ماشوم راغی. نانوای ته یې څو چړموړلې لوټونه ورکړل. له عمره پخې ښځې په خواره خوله وویل ها زویه، د ثواب لپاره خو یوه ډوډۍ راته واخله. ځوانې ښځې وویل لکه چې پخوا دې له چا څخه څه نه دي غوښتي، هر چا ته لاس مه نیسه. دا ماشوم دی، له کوره یې پوره د شپږو ډوډیو په حساب پیسې راوړې وې. د نورو سره د مرستې تمه مه ترې لره. یو ډاډ نارینه غږ راغی خلیفه پنځه ډوډۍ. دواړه له چادرۍ لاسونه ور وایستل. په عمر پوخ سړي د ځوانې ښځې په سپینو لاسونو کې یوه ډوډۍ کېښوده، په خپله مخ روان شو. ځوانې ښځې وویل په دې لاسونو دې خدای که یوه ډوډۍ هم پیدا کړې، خیرن دي، د خلکو پام نه در اوړي. ځوانه ښځه غلی شوه. خپل سپین لاس یې له چادرۍ راوویست. د زړې ښځې سترګو ته یې ونیوه. ها ورته وګوره، لاسونه دې زما د لاسونو غوندې پاک وساته. نوکان می هم رنگ ولیدی. سخت نه ده. ارزان بیا رنگ واخله. ټولی لس روپۍ نه کیږي. زړې خزی په غوسه وویل. خو زه خیرات غواړم. زه. ځوانه خزه په خبرو کې ور ولویده. یوازې د لورینې خبره مې درته وکړه. ته به سمه یې خو خلک خراب دي. که دې لاس ښکلی نه وي نو خدای که یوه ډوډۍ هم پیدا کړي. مخکې دې پام نه و. هغه سړی د خدای په جاد ډوډۍ رانه کړه. دا درېیم سهار دی چې په همدې وخت راځي. یوه ورځ هم د ډوډۍ پرته نه یمه پرې ایښې. بس کله چې ډوډۍ ورنه اخلم نو پر بټه ګوته مې یوه پسته چونډۍ راولګوي. په عمر پخې ښځې توبې وایستې. ځوانې ښځې وویل پوهېږم ښه کار نه دی، خو دوه یتیمان رالغاړي دي، ډوډۍ غواړي. له پستې چونډۍ پرته یې ګیډې نه ډکېږي. یو دریشي کړی ځوان راغی. دواړو له چادرې لاسونه ور وایستل. خو دریشي کړي سپینو لاسونو ته توده ډوډۍ ونیوله. ځوانې ښځې وویل په خبرو کې دې هم پام کوه، په دې خلکو د ورور یا زوی ټکی ښه نه لګېږي. له ما یې زده کړه. ورته مې وویل چې تر دې ښکلې ځوانۍ دې جار شم. پخه ښځه په خبرو کې ور ولویده. خو زه نه شم کولی. ځوانې ښځې وویل څو ماشومان لري؟ درې. خاوند دې مړ دی، تیر کال په ماین مخود. ځوانې ښځې سوړ اسویلی وویست. کور لري؟ نه، په یوه زاړه ګراج کې مو اړولی دي. 200 افغانۍ کرایه ورکوو. اولادونه مې تر سهاره د یخنۍ له لاسه غونج پراته وي. د غاښونو ټکان یې اورم خو ځان ورباندې نه پوهوم. چاره څه ده؟ په عمر پخه ښځه غلی شوه. ځوانې ښځې ور وکتل. د چادرې په څوریو کې یې دوی له اوښکو ډکې سترګې ځلېدلې. ځوانې ښځې وویل هوا مخ په تودېدو ده، خو له لوږې به یې مړه کړې. غلی شوه. د زغالو د هوارېدو له غږ سره د موټرو یو نیم هارن هم اورېدل کېده. په عمر د پخې ښځې د غجېو ډک غږ یې واورېد. اوس څنګه شو؟ په عمر پخې ښځې خپل لاس له چادرۍ څخه راویستلی و. تور خیرې د ګوتو خواته ور ټول ول. په عمر پخې ښځې په غریو کې وویل په لاړو مې پاک کړ.
د ادب جام په تیره برخه کې مو د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې د مشهور شاعر او رهبر پیر روخان په اړه واوریدل. په نننۍ برخه کې د پیر روخان د مرید ملا ارزانی خویش کې احوال درته بیانوو. د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
ملا ارزانی د میارو خان په مریدانو کې ډیر شاعران تیر شوي چې د زینو دیوانونو لاسته راغلي دي او چاپ شوي دي، او د نور یوازې یو څو نمونه حلنامې خوندي ساتلي دي. ملا ارزانی د پیرو خان د ملي مبارزې او نهضت د لارې یو تکړه مجاهد او پوه عالم وو چې د بایزید غوندې په څلورو ژبو پښتو، پارسو، عربي، هندي لیکل او لوستل کول شول. د ارزانی د زیږیدلو ځای او نیټه په تذکیرو او تاریخونو کې په روښانه توګه نه ده څرګنده شوې. یوازې هم دومره پته شته چې هغه د پنجاب په قصور ښار کې اوسېدلی دی. ارزانی د خپل وخت مروجه زده کړې په هند کې سرته رسولي دي، او د خپلو وروڼو ملا علي او ملا عمر سره یو ځای د پیر روښان په مخلص مریدانو کې شامل شوی دی، او په ملي نهضت کې ټینګ ملګرتوب کړی دی، او د روښان د مفکورې د خپرولو لپاره یې هلې ځلې کړې دي. ارزانی په قام سربن زمند خیش کې دی. خیش کې یا خویش کې په لومړي سر کې د ارغستان د علاقې اوسیدونکو، خو د زمانې د ځینو مسایلو له کبله په مهاجرت مجبور شوي دي. چې ځینې له پخین څخه ملتان ته ولاړل او هلته آباد شول، ځینې د غزنی په شاوخوا کې میشته شول، او بیا د غزنی څخه کابل ته، او بیا له دې ځای څخه غوربند ته کوچېدلي دي او هلته آباد شوي دي، چې تر اوسه پورې خپل کلتور او ژبه ساتلي دي. او هم دا ډول یو شمیرې د کندهار د ارغنده ولسوالۍ کې هم استوګنه لري. ارزانی په پښتو ژبه کې د لومړنیو دیوان لرونکو شاعرانو له ډلې څخه د لومړي قطار لومړی شاعر حسابېږي چې بشپړ دیوان لري او د زمانې له سیلابونو څخه خوندي پاتې شوی دی. د ده دیوان یا کلیات اوس چاپ شوی دی، چې له همدغه کلیاته مو درته د ملا ارزانی د شعر یوه نمونه انتخاب کړی دا. راشاون غوګه درویشا، راشاون غوګه درویشا، اے درویشا پزړیشا، ستا کلام د توحید درد دی، ستا کلام د توحید درد دی، دریغې مکړه وی ویشا، کته اصل د درویشی، کته اصل د درویشی، څوک کم مګنه لخویشا، حق عالم فرقې فرقې ک، هر څوک خوخ لخپل کېشا، د فقیر خبرې خون کا، د فقیر خبرې خون کا، ته په زړه وکړه اندیشا، حق نږدې ته ځینې لري، حق نږدې ته ځینې لري، دی ستا زیرمه که همیشه، په خپل وخت به در رسیږي، په خپل وخت به در رسیږي، نه به پس شي نه به پیشه، راشه ونغوږه درویشه، ای درویشه په زړه ریشه.
د رادیوي مجلې د ورېښمین خیال د دولسم سرود په دویمه برخه کې مو واورېدل چې زرینه د کک مخې ته ولاړه وه او کک ګرز راخیستې وو. کک په دې هوډ چې زرینه ووژني، ځکه چې د کک دربار ته د ښځو ورتګ بند و. دا چې د دیارلسم سرود په لومړۍ برخه کې څه پېښېږي، بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته خو کېږو.
گرز پلاس او خخمی دلی کک ولار دی، لغسی نریک دی دلی کک ولار دی، خو زرینه چه آرام چه بیغمه، پخایسته شوندو نری مسکا ولار، واه پتنگ تا دلن بی نچا ولار، ده غنچه پشان خکل خلگی واکره، لخوگو شوندو شات و گلاب توی کرل، روی پیل پا پسته جبه ویناکره، زپوهیگم دغا گرز دغر پشان دی، هر گزاری یو لخ کرد لوی توپان دی، دغا گرز با پر پیلانو پرتکی گی، پر حاتیانو یا دیوانو پرتکی گی، داد پیغل ملمنی لپاره ندی، دی زرینی بی وصلی لپاره ندی، زپوهیگم چه ستاز لی زخمی کردی، ستاز جواندونی پتیارو که دی دوب کردی، دی نلی نیم تیار خواه در کردی، ته داسه پخپل ژوند پورې حیران کړی، چې دې هیر هیګنه هیلا او وفا کړل، خبر نشوي چې تیارې نیمه دنیا نه، ها خوا نیمه دنیا نور رڼا او رز ده، هلته مینه هلته سوله هلته ژوند دی، له انسان سره د بل انسان پیوند دی، نیمه نور دنیا تک سپینه مینه، نیمه نور دنیا تک سپینه مینه، د اوبو په څیر روانه پاکه سپینه، زه راغلی یم، زه راغلی یم تا هلته ورولمه، له دې تکو تورو شپو نه د باسمه، ستا د غره په څیر ګرز زما د سر نه دی، او نه ته دومره بېوسه پهلوان یې چې پر ښځو د خپل ګرز تند سړه کړې، دغه ګرز د دښمنانو سر ته بویه، د پیلانو زنځیري لښکر ته بویه، ستا دښمنو اشکانیانو ملا تړلې چې لوی بند ساکستان مراوی جاړ کړي، ستر زرنګ رانه نیزونو باندې یوسي، د هرمند اوبه روانې په بل خوا کړي، ساکستان په تند وچ لکه بیابان کړي، د هرمند بهیر د پارس په خوا روان کړي، د ساکانو وټه بره یو ځای شوي، د ساکانو وټه بره یو ځای شوي، چې په ننګه د هرمند جګړې ته ورشي، زموږ ویره له لښکرو څخه نشته، اندېښنه د سل پیلانو د لښکر ده، زموږ آسونه عرابې د جنگ نه دي، پیل افغان کک له دې هر څه نه خبر دی، د پیلانو جنگ ته تا سر لښکر غواړو، د هرمند په ننګه تا نه اشر غواړو، ملکې چې دا خبرې په پام وکړې، غځونې را ښکونکي اندام وکړې، خپل زخمی ښکار ته نږدې په ناز ادا شوه، د اترونو په څپو نوې هوا شوه، ککې اوري لکه بوت خاموش ولاړ دی، دی زرین مرکه دی روح تل تا دی اوبو دی موسیقی پا چیر بهیگی دی زرین خکل مخی مخا مخ دی دمرا لند دا ولار ورت خکلی چی وگمی دی نفس پر دلگیگی دی آقوت غاڑا که پر سینه دا هر نفس پستو چپو بند خوییگی کک دی دمرا خکلا زور تنور تین نشو در اخکون که بدن شور تنور تین نشو روی گرز للاس وخوید مخکتا.